د تعلیم القرآن اسلامي راډیو درنو او محترم او اوریدونکو تر هر څو وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه نیکی هیلې کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش ويرا بسود أوليدون كفلور
مهربانی وکي قاري صاحب.
محترم مفتي صاحب، زموږ ورور پښتنه کړی وای، زموږ په کور کې یو زنانه ده، دا وای وای زه اول کال چې کله ما روژې نیولې نو پر ما باندې روژې کېدلې، یعنی دا چې زه لویش ته رسېدلی وم، خو په دې نه پوهېدم چې د روژې خوړل څومره ګناه لري. نو بیا مې قصد نه یوه روژه وخوړل. نو دی وای وای که چیرې د دغې روژې په اړه محترم مفتي صاحب موږ ته معلومات راکړي.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک بالغ سوی وي، که په اول کال د بلوغ وي، که په دوهم کال د بلوغ وي، او روژه یې نیت کړي بیا یې خوړلې وي، قضا او کفاره دواړه ورباندې سته. په اسلامي هیواد کې ناپوهي او ناخبرتیا دا عذر نه ګڼل کېږي، خو دا خبره دې یاده وي چې دغه چا چې دا روژه یې خوړلې ده په اول کال د بالغ کېدو یا په دوهم کال د بالغ کېدو، دغه کس که چیرې ماښام روژه نیت کړي وي، شروع کړي وي، او بیا یې په یو غذا لرونکي شي ماته کړي، هم قضا سته ورباندې او هم کفاره ورباندې سته. او که یې چیرې د لویه سره نه یې نیولې، د هغو ورځو قضا به راوړي، کفاره نسته ورباندې. کفاره یوازې په هغه صورت کې سته چې یو څوک روژه را شروع کړي، نیت یې کړي، بدون عذره یې په یو غذا لرونکي شي ماته کړي، بیا قضا او کفاره دواړه ورباندې سته. په دې اړه باندې چې په اسلامي هیواد کې اوسېدل ناخبرتیا عذر نه دی. فواتح شرح د مسلم الثبوت لکی: ومن الجهل الذي يصلح عذرا الجهل بالشرائع في دار الحرب يكون عذرا من مسلم اسلم فيها ولم يهاجر حتى لو مكث فيها ولم يعلم ان عليها الصلاه والزكاه وغيرهما ولم يؤدها لا يلزمه قضاؤها. الموسوعه شبارسم جلد صفحه يوصل ننوي بحوالي فواتح بالشرح سلم الثبوت اول جلد صفحه یوسلو شپېته او یوسلو یو شپېته. او دا چې یو څوک په فرضي روژه کې خوراک وکړي او قضا او کفاره دواړه ورباندې سته، په دې اړه باندې بدائع لیکي: او احتجم اي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع وجماع بهيمه بلا انزال او ادخال اصبع في دبر ونحو ذلك فظن فطره به فاكل عمدا قضى في الصور كلها وكفر لانه ظن في غير محله. الدر المختار دهم جلد صفحه 312 بدائع الصنائع دهم جلد صفحه سل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بلي مهرباني نمره واش اس او كما زي متماس نيولي
انا جاندل شرمدم كتل سخن فور سنه تم وصلني ولا مو ولا كنا دز لام متواني ما كندور كذا زين دغزني كندور كذا سفران من ځوکم ځو نه دې مولم چې څنګه ورځې کښتا ورځې زړه تیرې کوم یو درې ورځې یو بیا سم ورو ته غره ورو ته بیرته داسې ستاسو
امیرجان صاحب ستاسو پښتنه وایي سر ستاسو څخه ډېره مننه. محتساب تاسو د امیرجان ورور پوښتنه ما اوریدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب وایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته موټروان یې او د خپل وطن څخه دومره لرې ځای ځې چې هغه د سفر اندازه ده. دغه د سفر اندازه 48 میله یا اته اویا کیلومتر، یعنی دا کته په موټروانی کې د خپل شار او خپل کلی څخه اته اویا کیلومتر لري تللې ته مسافر یې، ته به سفریان لمنس کې که یو ورځ په سفر کې کدوی کدری ککالې ک ارچمری ترڅو چې په یو شار کېږي د اقامت نیت نه کړي او یا خپل وطن ته نه راغلي، تر هغه مهال پر استالمون سفریان کنن ولاړې په سفر باندې. مثلا ته د خپل شار څخه نن مسافر سوی، ولاړې یوه شپه دوی درې دی وکړلې، بیرته رالې کور ته، چې کور ته راورسېدلې دستي په دغه خپل کور کې کورنۍ لمونځ کوي، یعنې پره لمونځ کوي، چې په سفر ولاړلې بیا سفریانه لمونځ کوي. او که چیرې ته داسې چې د خپل وطن څخه مثلا کابل ته ولاړ سې، د کابل څخه مزارې ته، د مزارې څخه بیرته کابل ته، د کابل څخه مثلا بل ښار ته ولاړ سې، کندهار ته و هرات ته، په سفر کې هر څونه عمر چې ته په سفر کې، ته به سفریانه لمونځ کوي، کورنۍ لمونځ یعنې پره لمونځ به ته نه کوي. وو که یو ښار ته ولاړې، هلته دې نیت ته اقامت وکړي او په هغه ځای کې تر پنځلو شپو یا زیات ته اوسېدلې، نو بیا به هلته پره لمونځ کوي. قوله ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد يصلح للإقامة 15 يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم. الجوهرة النيرة أولجل سبحاش بجعتها كذا في البناية شرح هداية دريم جل سبحات سورلس كذا في النهر الفائق أول جل سبحات ريسوا شبورس تلويش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صبر عزود بل أبيدون كتلو بلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني هنو متصدي أو دك مزاي متقسني وديدي
محمد أتان الله صالح أخباركم
ولي محمد صاحب أخباروين تشرع غلاس مرباني وكي دي محترم مفتي صاحب سمخبال شريف پشتنا وكي محمد صاحب ستاسو شریف پوښتنه واورېدل سول، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د ولی محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د پارمي چرګانو غوښې رښتیا هم دې ته داسې یوه غذا ورکول کېږي، داسې دانه ورکول کېږي چې د حرامو شیانو څخه جوړه ده، لکه وینې و ځینې اډوکي د مردار حیوانانو، دا شیان سره ګډېږي او بیا دې حیوان ته ورکول کېږي. نو دغه حیوان ته چې دا شیان ورکول کېږي، دغه غذا رانیول اجائز نه دي، ځکه حرامه ده. او پاته خپله چرګان رانیول و خرڅول جائز دي، او که په دغه حرامه غذا باندې یو حیوان لوی سوی و او تا رانیوی علالی که بیا ای وګوره، که د حرام غذا په وجه باندې غوښې بدبویه سوي وي، نو جایز نه دی خوراک ای. او که چیرې د حرام غذا په وجه باندې غوښې نه وي بدبویه سوي، بیا ای خوراک جایز دی. نو اوس چې موږ ګورو په عام ډول د پارمي چرګانو غوښې، چې یو څوک ژوندی چرګ رانیسي رښتیا هم په حرام غذا لوی سوی وي، علال ای کې غوښې نه وي بدبویه، اکثره داسې دي. نو ځکه د پارمي چرګانو غوښې چې په خپل لاس ای علال کې هېڅ پروا نه کوي، او پاته دا چې د علالولو په وخت کې ژبه را ایستل لازمي دي که نه دي لازمي، دا د ژبې را ایستل فقط د احتیاط په وجه باندې ورکول کېږي، چې هغه رګ ایسي پرېسي غوټو ای چیرې ولاړ نسي، تر دا غوټو لاندې شارک دی، دغه شارک د صحیح پرې کېدلو په وجه باندې. نو که چیرې تا شارک صحیح پرې کړي، نو که دې ژبه را ایستلې که دې نه یې را ایستلې پروا نه کوي. رد مختار جلد پنځم صفحه 212. والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب رازود بل اوریدون کی بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی نمرا ورشیس او دکم زای متماس ولی
مهربانکم سلام صاحب
علی احمد عادل صاحب پروین تشر اغلاس مهربانی او کی د محترم مفتی صاحب سو مخبل شریف شتنه او کی
مهربانکم اسلام صاحب لمی شریف شتنه مدوی شریف شتنه کوم او یو دنا بل بل جواب راکوي.
مهربانی مهربانی
مننه کوم لمړي شریف سنن په داسه د موږ خود کان د اران یو اسلام مذهب کثیر موږ شي په 200 روپیا وړي د نړۍ غیر دی ګرا کوي چې په دنیم سره راول ان شاء الله ایا دا اوس مستقبل هیڅ نه د چې موږ هغه ته ځنه په دنیم ته موږ یې د څه کوم ته یې په کسن ورته وایي او سنن په داسه د اسلام مذهب کثیر سره په دې کې قران شریف جمعه راځي او
د
تا غورور د پښتنې په جواب کې باید وایم که څوک یو شی په 200 رانیسی په کار دانه د چې وایي چې دا شی می په 210 رانیولې دي یو ګراک ورته ودرې دی وای دا شی په څو خرڅه دی ورته وای په 250 خرڅوم په 210 می خپل رانیولې دي حال دا چې د په 200 رانیولې دا نه دی جایز او کچیر تا په 200 رانیولې ایر دی په 250 ووایه نو پیغمبر علیه السلام فرمای ان الله وقطع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه اخرجه ابن ماجه جلد اول صفحه 1450 پیغمبر علیه السلام فرمای و ازما د امت سخه الله تبارک وتعالى خطا ایر او هغه شی چې په زوره ور باندې وسی دا الله ځنی پورته کړی دی نو په ایر الله عز وجل سړی نه حنیسی خو علما و ډیر ټینګار کړی دی پر دې خبره باندې چې یو شی تا په څو رانیوي په دې کې به درواغ نه وایه چې شی دې رانیولی په لسی او ته دا وایه چې دا شی مې په 12 رانیولی حتی داسې یو مسله یې لا راوړې ده که چیرې یو ګراک راسي دکاندار ته ووایي چې دا شی په څو دی دی وایي په اوس دی مثلا او دی په دې خپلو خبرو کې درواغ ورته ووایي چې دا شی مې په 12 رانیولی ګراک ته معلومه سي چې دی درواغ وایي په 10 رانیولی دی وایي هغه ګراک به ورته وایي چې دا دې درواغ ویل دمه کوه دعوت بورکی خبر بورکی وای که ور نکی دغه چوپ خلو لاړی دی هم وسره شریک دی په جګوناکی الموسوعه لیکي من المنکرات المعتاد ده فی الاسواق الكذب فی المرابحه واخفاء العیب فمن قال اشتریت هذه السلعه بعشرة واربح فيها كذا وكان كاذبا فهو فاسق وعلى من عرف ذلك ان يخبر المشتري بك بكذبه فان سكت مراعاه لقلب البائع كان شريكا له في الاثم وعصى بسكوته الموسوعه جلد لورجر شم صفحه 212 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله رازو دبل اوريدون كي بلور بله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله مهرباني خپل نمره ورشس او دکمه زایم تاسو نیو دي
مګول خبر په ننري
جمعه گل صاحب خبروین تشرغ لاس مهربانی وکي د محترم مفتي صاحب سم خپل شریف پښتنه وکي
اوره
و مهربانی پښتنه مو وکي پښتنه مو ته کي بیا یې وکړې که نه وکړې درس جمعه گل صاحب ستاسو شریف پښتنه واورېدل شول ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د جمعګل ورور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو چا د ورکو څخه طلاق اخیستی وي چې زه به تله ورکې نه کوم او بیا یې ورکې وکړلې طلاق یې واقع کېږي البته که یې چیرې لپس د طلاق ویلی و چې پر ده دې ښځه طلاق وي نو دا رجعي طلاق دی نکاح نوی کېدل نه غواړي خو یو چانس د طلاق یې ولاړی یعنی یو وار که لا دی بیا داسې خبره وکړي بیا هم د ده په نکاح کې داخلیږي خو که یې بل وارې وکړي بیا ښځه د ټول عمر د پاره پر ده باندې حرامه ګرځېږي نو ښه دا ده چې د طلاق څخه ځان لیرې وساتي احیانا یو وخت یې تر خوله ووځي بیا دې هغه کار نه کوي ځکه که یو وار لا بیا په دې کار کې واقع سي دی چانس لري بل وارې کې وکړي بس ثلاثه طلاق سو یو چانس یې ولاړی یو پات په درېیم وارې بیا ده ته نه روا کېږي نو دا خو ناجایز کار دی د الله د حکم مخالفت دی او د ښځې په حق کې ظلم دی نو ته ګناه خپله کوې تاوانونه خپله پیښه او د طلاق د نه طلاق تاوان دې ښځو ته رسیږي دا خو جهالت دی د دې څه ځان ساتل پکار دي تبين لكي قوله يقع الطلاق بعد وجود الشرط هذا إذا ذكر رابطة وهي الفاء أما لو لم يذكره بأن قال إن ذرت أنت طالق يقع في الحال لعدم الصحة التعليق وسيجيء هذا في كلام الشارح عند قوله في المتن ولا في أنت طالق إن شاء الله تبين دهم جلد سب دوسوا يوديرش كذا في بحر رائق لرم جلد سبحا أتما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله مرباني نمرا ورشيس أو دكما زي متماسكين دي سید محمد صاحب د عینو مین څخه شرغ لاس مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سم خپل شری پښتنه وکي
ما محترم مجبور صاحب دې سلام سلام پښتنه دې یو دې حق دې ما ته ډیر وسوسه راوړي دې ما ته ځکه وسوسه راوړي چې ما نه کاروبار نه سوځي
ډیر ښه اسید محمد ورور استاسو دوالي پښتني وایره سپې تاسو ښه ډیر مننه محترم مفتی صاحب تاسو د اسید محمد ورور پښتني وایره دي مهرباني وکړئ کله تاسو نور تشریح جواب وایست
دته غوړور د لمړی پښتني په جواب کې باید وایم ک شیطان سړی ته داسې وسوسې ورواچی نو اول واری امنت بلا ویل او د خپل د ایمان شرطونه او رکنونه ځان ته معلومول او خپل ایمان ټینګول دا د شیطان د وسوسو خصوصا د دغه مورید باندې چې مسکین بسې پلان پلان د دې جواب ځکه د ایمان د امنت بلا کې یو خبره داده چې څوک به ایمان پر تقدیر باندې لري ول ایمان بالقدر ایمان پر تقدیر باندې چې خیر او شر د الله عز وجل د جانب څخه او عقیده پر دې آیات کریمه باندې چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله چاته عزت ورکی چې خوشی الله چاته ذلت ورکی چې خوشی او پر دې آیات کریمه باندې عقیده چې وترزق من تشاء بغیر حساب الله عز وجل رزق هغه چاته ورکی چې خوشی سی بلا حساب کچیر پر دې شان باندې تا عقیده څنګه کې چې دا خود الله پیسلې دي سبب مسكين سم پلان بسم پلان بسم دا به د الله پیسلی که الله زما د مسکنت پیسله کړه اوس چې ار څومره فکر خرابی ور باندې وکم ماته پایده نه لري او که الله عز وجل زما د نه مسکنت چې زبه نه مسكين کېږم که ار څونه به پروا و وسېږم به نه مسكين کېږم دا عقیده څنګه که بس ته وس وسوسه خلاص او همدا ډول د سوره مؤمنون و نیویم او ات نیویم نمبر آیاتونه کوای هغه هم د وسوسو د پی د پاره شت او د دوهمه پښتنه په جواب کې باید وایم چې د اخیر زمانه په پیتنو کې علما او څو شیان لازم بللی دي چې دغه شیان د پیتنو په زمانه کې او د پیتنو په دور کې عملی کول او دغه وصیتونه عملی کول الله عز وجل به د پیتنو څخه نجات ترکي ریشام د پیتنو زمانه خو ده د پیتنو زمانه تر داسې اندازې پورې چ خلق د دین په خبره باندې بی عزت کیش چې قران او دین معیار وي خلق اوس د دین معیار نه مني د قران معیار نه مني وای دا موږ د تمدن لری کړی او عقلی خبرې در سره او د دین په کارو خلق شرمیش د کوپر او د غدلالت کارونه خلق په علانیه باندې چې تون ورته د سناراوی پتنی موجود دي چې د ځینو سکولر خلقو خبرې کله کله څوک ماته وکي تعجب ورته واخلم دا پر مذهب نه ولاړ خلق چی چې دین ته عقیده نه لري نو هغه کسانو ته چې دا کم نظریات لري یا کم فکرونه لري یا کم کارونه کوي هغه خبرې داسې دي چې دا اورېدل یې د هر یوه مرګ دی او سړی ورته حیران پاتې سي د دوه افغانیت ته او سړی حیران پاتې چې دا کس څنګه د اسلام دعوه کوي صریح د قران او د احادیثو خبرې راردی او پر هغه ځای باندې سکولر رامخته کوي پر هغه ځای باندې خپل مزاج رامخته کوي او دا دعوه هم کوي چې زه افغان یم ما ته افغانیت تر هر څه مهم دی دا کسان درواغ وایي د افغانیت په تعریف کې مسلمانین غشته قران او حدیث موږ بیا هر هغه خبره چې د دین په خلاف و هغه د افغانانو خبره نه هغه د پردوی خبره نو د دین چې کم هدایت دي د رشته هم خلق اوس داسې ګرځولې دي چې هغه ابيخي یو بلابوت شي یا اې د تمدن لری شي د پیتو زمانی خو دي نو څو کار په کار اول الاعتصام بالكتاب والسنه په قران او په حدیثو باندې کله کلاس ونیسه د قران سره تعلق ساته الحمدلله اوس خو په شار کې علما هر ځای ترجمې کوي د قران عظیم شان ترجمو ته ځه چیرې چې احادیث درسیږي هلته ته ځه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیتونه د قران هدایات د قران او د حدیث علم دا لاسته راوړه د اول وصیت دوهم الالتفاف حول العلماء شاوخوا د علماو سره ناستو ولاړه کول د دا سکولر خلکو او د دې بېدینو خلکو او دا د مذهبه څخه لیرې خلکو دا کسان چې افغانیت یې خراب کړی دي د دغه خلکو څخه لیرې پاتېدل د علماو سره ډېره ناستو ولاړه دا کار وکړه او دریم شی لزوم الجماعه په جماعت کې کلک اوسېږه مثلا ستا هیواد دا د مسلمانانو هیواد دی او په دې کې د سوونو کالو رئیس څخه ستا مذهب حنفي مذهب دی دا جماعت دی په دغه جماعت کې کلک اوسېږه د دغه جماعت څخه د باندې موزه او دا نوي نوي عقیدې او نوي نوي فکرونه چې دي د انفرادي کارونه چې کېږي د دې جماعتو د کوچني کوچني ډلو سره ملګری کېږي ځکه حذیفه رضی الله عنه فرمای وای ما د پیغمبر علی السلام څخه پوښتنه وکړه اوږد حدیث دی پای کې پیغمبر علیه السلام ته مې عرض وکړ چې یا رسول الله که چیرې د داسې حالاتو سره مخ سم نو ماته څه کول پکار دي پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل تلزم جماعت المسلمین د مسلمانانو د جماعت ته سره ځان لازم وبوله د هغو څخه موزه او همدا ډول حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه ته هم دوه کسان ورغله چې دی کله محاصره پښتنه ځینې وکړه چې موږ څه وکړو، دا څه پیښ دي؟ وایي دی د پیغام د راته وویل عثمان رضی الله عنه چې علیکم بجماعه، ته خپل جماعت څخه مه وسي. او څلورم دا چې علم شرعي زده که، التسلح بالعلم الشرعي، ځان مسلح که په علم شرعي باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت ثابت دي، ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل، وقال عليه السلام. یو روایت دا دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت د علامو څخه یوه علامه دا ده چې علم به پورته سي، جهل به ښکاره سي. او بل ځای کې پیغمبر علیه السلام فرمایي انه سیصیب امتی فی آخر الزمان بلاء شدید لا ینجو منه الا رجل عرف دین الله فجاهد علیه بلسانه وقلبه. پیغمبر علیه السلام فرمایي و ازما په امت کې و په اخر زمانه کې سختي بلاوي دا مسلط سي، یوازې به هغه کس ځان ځنې خلاصولی سي چې هغه د الله دین زده کړي او بیا په خپله ژبه باندې مجاهده په دې دین او په دې علم باندې وکړي. او پنځم، په خپل ځان کې نرمي او حلم پیدا کړه. پیغمبر علیه السلام یو صحابي ته فرمایي ان فیک خصلتین یحبهم الله، الحلم والاناءه. حلم او نرمی دا که ستا په وجود کې پیدا سي، دا دوه خصلتونه الله خوشي، الله به نجات د دې فتنو په زمانه کې درکي. او بل دا چې صبر به کوې، مشکلات به درته راځي، خلک به د جن پر خبرو باندې ستړي کوي او تهدیدیي به دي، مختلف حالات به رامنځته کېږي، نو ته به څه کوې؟ صبر به کوې. اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و اولئک هم المهتدون. او بلدا چې د بې ځایه اشاعاتو څخه به ځان ساتې. هره خبره چې دې واورېدله نه بیې نشرېیې، ځینې خبرې دي خلک یې نشرېیي، بلکې عینې کفار یې نشرېیي. یو خبره نشر کې وایي، تاسو خبر یاست چې په افغانستان کې د عیسویت تبلیغ کېږي؟ یو عکس خپور کې، اصلا د ده مقصد دا وي چې دا خپل عقیده دې ته ډېر کسان راولي او بیا یې وګوري، یو لانه یو پکښې خطاوځي، یو عکس ورکړي د مسلمان په نامه باندې، وایي وګوره دا د عیسویانو سایټ دی، پام چې ور نسي. هغه چې دا اعلان خپور کړي، نو هغه هر سړی سره دا فکر شته، راسه ویې ګوره لا څه وایي. په دغه رقم ډېر خلک هر شی چې واورې دي مه نشروه، خصوصا هغه څه خبرې چې هغه د دین خلاف، هغه مه نشروه. وکه وایه پټه وایه، کومه خبره چې د دین ده، د دین ترقۍ ډېرې بیانوه، د دین ناکامۍ مه بیانوه، او هره خبره چې تا واورېدله هغه تر خلکو مه رسوه. پیغمبر علیه السلام فرمایي کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. سړي دپاره دومرې ګناه بس ده چې هر څه واورې هغه ووایي. هره خبره چې دې واورېدله د هر چا د خولې چې دې واورېدله، چې خپله دې تحقیق نه یې کړې، مه منه او مه نشروه، او د فتنو د ځایو څخه ځان لیرې وساته. دا لسم دي. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي لا تقربوا الفتنة إذا حميت ولا تعرضوا لها إذا عرض اضربوا أهلها إذا أقبلت. فتنو زايونا چه جولي دليري تني پاتس كم زايوكي چه فتنوي أتمن حتمن سري پا مشكلاتوكي رشكي ليش لك پا مردار أبوكي چه روانوي أتمن تتاسكي دا مردار أبور ترا غرزي دا کار وک، او انصاف و دا عدل څخه کار اخله. که څوم د چا سره په مخالفت کې راشي، الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته فرمایي ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لك. فار کار کې عدل کوه، د ظلم څخه کار مه اخله. ګوره د زموږ په ټولنه کې یو رواج شته، عام خاص خلک یې ټوله کوي، کله چې د یو چا سره په مقابل کې راشي نو د هغه عیبونه خو بیانوي، سره د دې چې د هغه عیب بیانول هم ورته جایز نه دي، بلکې د ځانه ابتراعات و بهتانونه لا ورپسې وایي. خاص خلک، عام خلکو څه خو بیخي کله نه دمه کوي. د عدل او د انصاف څخه کار خود به داسې وي، ستا ټولنه ده سړی به در سره په مخالفت کې راځي، د یو سړي فکر به در سره مخ، خو داسې مه کوه چې ته د یو چا د تهدیدولو لپاره بل رب ناراضه کې، بیا رب ستا ملګری نه، او د عزت او د ذلت فیصله الله کی. او اخر وسته چې التعوذ بالله من الفتن، د فتنو څخه الله باندې پناه وغواړه. او کله چې ته په الله باندې پناه وغواړې، الله عز وجل به ستا نصرت وکړي او د دې فتنو څخه به خلاص شي. دغه وصیتونه عملي که، الله تبارک وتعالی به دې انشاء الله د فتنو څخه وساتي، په دغه د فتنو په زمانه کې به وساتل سي. والسلام علیکم ورحمت الله.
جزاكم الله. راځو د بل اوریدونکي په لور. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني نوم را وښایاست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟
اول سر تاسو رمون علیکم او د دې نه درې نه
یاست. وعلیکم السلام. نوم دی
حبیب د درې نه یاست.
حبیب صاحب د درې نه هي څخه شر اغلاست. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره مختری پښتنه وکړئ.
اول سر مفتي صاحب سلام وایم. په ځان کې اول زه پښتنه لرم او په سترګې دا چې په اوسنۍ لوزي یا انکل کې بار دغه لوزي د مونږ سره څنګه دا خو په فارو مشابهت سره
محترم مفتی صاحب تاسو د حبیب ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا مختصر جواب ووایئ.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د فوټبال او کرکټ لوبې که څه هم کفارو را شروع کړي دي، خو په دې کار کې د دوی سره تشبیه نه راځي. البته د فوټبال او کرکټ د پاره په شریعت کې ځینې آداب او ځینې شرایط شته، ځکه چې هر عمل کافران وکړي په هر عمل کې خو تشبیه نه راځي، یوازې په هغه عمل کې راځي چې هغه عمل د دې مذهبي شعار وي او یا یو څوک یې کوي د دې دپاره چې د کفارو سره ځان برابر کړي، د کفارو سره تشبیه وکړي. او که یو څوک د کفارو د تشبیه په نیت نه کوي یا هغه د کفارو مذهبي شعار نه وي. دلته یو قول ابن عابدین او تاوای هندی را نقل کړی دی چې ابو یوسف رحمه الله ځینې خاص نعلین په پښو کړي وي، نو سفیان او ثور بن یزید دا بدې وګڼلې او دا یې ویله چې دا خو تشبیه د روحبانیانو سره راځي، د یهودو سره راځي. او بیا ابو یوسف رحمه الله ورته ویل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یلبس النعال التي لها شعر وانها من لباس الرهبان. دا خبرې ورته وکړه، اصلا اشاره و دې خبرې ته وکړل چې مشابهات په هغه شي کې بد دی چې په هغه شي کې د کفارو د عقیدې او د مذهبي شعار سره برابر والی راځي. نو فوټبال او کرکټ دا د کفارو مذهبي شعار نه دي او نه یې مسلمانان په دې نیت کوي چې د هغو سره تشبیه وکړي. نو لهذا جائز دی په خپلو شرایطو باندې هغه شرطونه تفصیل غواړي، داسې جامع به نه اغوندي چې هغه کې عورت لڅوي، لمونځ به نه ورباندې پرېږدي، او هغه کې به درواغ به نه وایي، خدعو دوکه به نه کوي، او خمار به نه خلک نه ورباندې ایږدي، داسې څه شیان به یې او داسې پسې نیت به یې کوي او د هغه تر څنګ مقصود به یې نه ګرځي چې عبادت ورباندې پاتې سي. که هغه شرایط وي نو فوټبال هم جایز دی، کرکټ هم جایز دی، څه خبره ورباندې نشته. قال صاحب الدر المختار ان التشبه باهل الكتاب لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفي ما يقصد به التشبه الموسوعه ولسم جل صفحه وم بحواله ابن عابدين جلد اول صفحه 309 كذا في الفتاوى الهنديه بنزم جلد صفحه 312. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني نمره وشاس او دكم زي متماسين دي
بشير احمد كم بعث من وين ولا
سالتك بشير احمد صاحب اخبارو انت شرغلس مهرباني وكي ده محترم مفتي صاحب سمخبل شريف شنو وكي
سلام الدار ده مال ده فيز تي ده تذكيه ده برافو الحمد لله
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب تاسو د بشیر احمد ورور پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اوداسه لپاره ذکرونه یو مخکې ذکر د بسم الله الرحمن الرحیم د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دی، او یو ذکر تر اوداسه وروسته ثابت دی چې هغه دا ذکر دی: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول. دا تر اوداسه وروسته او هغه تر اوداسه مخ. د ترمذی په یو روایت کې بیا دا توري هم ورسره زیات دي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. او پاته دا اوداسه په منځ کې د لوی سره د پیغمبر علیه السلام څخه اذکار ثابت نه دي، خو که یې څوک وایي منع هم نسته. ذکر یو داسې شی دی چې غیر د هغه وختو څخه چې په شریعت کې منع سوی دی، لکه د جنابت وخت یا پر مردارو ځایونو باندې د ختلو وخت وي، د هغه آخوا ته آر وخت ذکر کول جائز دي، ممانعت ذکر نست. نو دا ذکر چې بیا دی په منځ کې دا اوداسه کوي، هر ذکر چې پر خوله ورلی کولی سي، منع نسته باندې، خو د پیغمبر علیه السلام څخه دغه دوه ذکر ثابت دي: یو تر اوداسه مخکې چې بسم الله الرحمن الرحیم دي، او دوهم تر اوداسه وروسته. عن عمر بن خطاب رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. رواه مسلم. مسلم رقم 2204. قال النووي رحمه الله: الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المتقدمون. سبل السلام أول جلد صفحة التايم. أو حمدار دول دا بسم الله فأعلى ترميز الشريف بنزي وشتم نمبر حادث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ترميزي رقم دا حادث بنزي وشتم.
محترم مفتي صاحب زمشخور كيوة د دې دوه پښتنې وې. لومړی پښتنه په دې ډول وویل کې څوک پر خپلو ماشومانو لونو باندې د سلما او هم دا ډول د نور هدانو مان چیز دي، دا نومونه شران جواز لري او کنه، او هم دا ډول معنی چې ده. او دوهمه پښتنه دا وه ویل کې یو ښځه د پلار پر کور باندې کونډه سي، یعنې دا چې خاوند یې وفات سي، نو پر دې ښځې باندې عده تېرول لازم دي کنه.
د دغه خور دوې پوښتنې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سلما نوم ایښودل جایز دي، نور الهدا نوم ایښودل جایز. سلما معنا سالمه، نجات موندونکې، معناه السلیمه الناجیه الخالصه، او نور الهدا معنا د هدایت نور. دواړه نومونه جایز او ښه نومان دي، څه به معناعت ورباندې نست. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم که یوه ښځه د پلار پر کور کونډه سي، راواده سوي نه وي، هم عیده ورباندې سته، دا عیده د وفات، دا ښځه که راواده سوې که نه یې راواده سوې، حتی که د ښځې خاوند بیخي ماشوم وي لا هم وفات سي، پر دې باندې عیده تېرول لازم دي. وتجب العده كذلك بالاتفاق بعد وفاه الزوج في العقد الصحيح ولو قبل الدخول او الوطئ، او كانت الزوجه صغيره او زوجه صبي ولو رضعيه. الفقه الاسلامي جلد النهم صفحه وزره يوصل يوابع. البته دغه د صفحه نمبر دا د کتاب د شروع څخه دی، د ټولو جلدو دی. كذا في الدور المختار وحشي ابن عابدين دريم جلد صفحه 15. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رجو دبل اوريدون بلور.
بلې بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني نوم را وښایست او د کوم ځای مو تماس شوی دی؟
نوم رضوان خان د کندهار ولایت نه علیکم نیولې ده. ما د مولوی صاحب سودا پښتانه د زو خو د دکانداري کوم، بیا د اسې زو د اوسه په کندهار ایرانی سم پر هغه غنی یو خرڅوم. نو بل نه زو دای شو ورته وایم چې راته وایي چې مقصد به دغه چې مچ را غزور ده په تور باندې ماته نه چې پراتو نو څه د دروازه وویل چې څنګه
دیر شه. رسول خان صاحب ستاسو د رسول خان صاحب اړیکه راسره قطع سوه. محترم مفتی صاحب، رسول خان صاحب پوښتنه په دې ډول وویل: زه دوکاندار یم، شیان په کالدارو رانیسم، بیا یې په افغانیو خرڅوم. کله چې زما څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې دا په دوغنده راکړه، زه ورته وایم چې دا خو ماته په دوغند نه دی پرته، د ده په وینا دی وایم اندازه درواغ راسه وویل شي، نو دا خو به شرعاً ګناه نه لري.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک په کالدارو شی رانیسي، په افغانیو یې بېرته خرڅي، په دې کې خو څه ممانعت نشته، خو که په نرخ کې درواغ ووایي دا حرام. حتی داسې مسله کتاب راوړې ده: که چیرې یو څوک چاته ووایي چې دغه شی مې په لس رانیولی دی، درېیمه حصه یې در باندې ګټم، په پنځلس یې درکوم، هغه سړی په پنځلس شی ځینې رانیوي، وروسته معلومه شول چې دا سړی شی په لس نه و رانیولی، په اته یې رانیولی و، نو وایي دوه درهمه به دا ځینې کم کې، یو درهم د دې چې د درېیمه حصه ګټه یاده کړې ده، په دولس به حساب کې درې درهمه بېرته ځینې اخیستلی لس. درواغ په هېڅ صورت جایز دی. درواغ خو ته وه درواغ، درواغ کبیره ګناه ده. تبین لیکي: کما اذا اشترا ثوبا بعشره على ربح خمسه ثم ظهر ان البائع اشتراه بثمانيه يحط قدر الخيانه من الاصل وهو الدرهمان ويحط من الربح درهما وياخذ الثوب باثنى عشر درهما. تبين سلرم جل صفحة 15. وقريب منه موسوعة بحوالة درد مهتار لكي: وقريب منه ما قاله أبو يوسف من الحنفية بأنه إذا اشتراه بعشرة دراهم وباعه بربح خمسة ثم ظهر أن البائع اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس أي درهمان وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثنى عشر درهما. الموسوعة يوجد شمجل صفحة 2023 بحوالي ابن حشي ابن عابدين تلرمجل صفحة يوصل 55. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رجو دبل أولادنك.
بلي.
وعلیکم السلام مهربانی ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای متماسل دی؟
زه
خبره کوم آغا جان صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ. په اړیکه کې مو ډېره ستونزه ده.
بله، هغه ورته وویل چې دغه تور سو دغه کوچني تور کوم، اوس نور یې هېڅ خبره نه ده سره کړې. ما دا خبره کړې ده، اوس فلحال هغه سړی ته په شمانه دي وایي زه نور کوم، دا کس ورته ټینګ شوی دي وایي دا تا ماته را کړې ده. نور یې شیرینی و هغه په اصلاح باندې هغه دشمال و شی نه دی کړی، خو دا یعنې په دې کې دا څه کېږي.
آقا جان صاحب ستاسو شریف پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. سلام. محترم مفتی صاحب، تاسو د آقا جان ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شریح جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو ورور و بل ورور ته ووایه چې زه خپله ماشومه لور ستا ماشوم زوی ته ورکوم، او دغه خبره چې د ستا ماشوم زوی ته مې خپله لور درکړل، هغه ووایي چې ما قبوله کړل، د هغه ایجاب و قبول سو، بیا نو دغه کس د خپل لور نسی ځینې راګرځولی. که ایجاب و قبول نه یې سوی، البته مهر نه دی ټاکل سوی، هغه مهر مثل ټاکل کیږي، خو مطلق ایجاب و قبول چې رالی دغه یې رکنونه دي نکاح رال، او که مطلق وعده یې نو بیا یې ځینې راګرځولی سي، وعده مې وکړه اوس وفا په وعده باندې نه کوم لور نه. خو دا که دی د مسخرو ده ایجاب و قبول سره کړي، که د زړه له کومې سره کړي، که ایجاب و قبول راغلی و نکاح سوی ده. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وحزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة أخرجه ابن ماجه رقم ده حديث دوزر نجيرش أو ترميزي يوزرود وسوى الشل كذا في الهندية جلد أول سبحاد وسوى وشبه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
لتعليم القرآن راديو درنو أو عزت منو أو ديدونكو أز مجدنا نورزي دخلاصون لارفارونا بحمدية زي بايترسيجي تربیات چی ستاسو درانه خدمت ته حاضریږو، تاسو پر مهربانه او لایزال چشتن سپارو. پاته وخت مو بخیر.